اته بجې شوې دا سجی رړو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم تخنیکی چاري شفیقه یار مختبری السلام علیکم په دې خبرونه کې مو کابل ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر خبرو چې نن روان دی دا به هم واورئ چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ته یو شمیر اندېښنې شته د کورونا ناروغۍ په اړه چې څرنګه خلک ترې ځان وساتي اورېدلی شي خو تر هر څه مخکې خبرونه افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه په پکتیا کې چارواکي له چاودېدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحد ایالتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وای چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل یو ډیره ستونزمنه مسله ده ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې دي ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنیدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنیدل د کورونا ویروس تخپراوی له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوی او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري د ارګ خبر پاڼې له مخې شاغلی ګوتیرش هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی پرې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي د پکتیا سیمه چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي رډو ته ویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې ل چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو
د شاغل حسرت په وینا د موټر د عثمان خیلو پسمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو د موټر بم په پکتیا ولایت کې د ولوی ترورستي برید لپاره چمتو کړی وو د تخار امنیه قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نشته کې وژل شوي د تخار د امنیه قمندانی ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي رډو ته وویل د نشته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشو
طالبان د اوجه کمین داشتن همزمان با رسیدن نیروی امنیتی
طالبانو هلته کمین نیولی وو او د امنیتی ځواکونو له رسیدو سره سم نشته پیل شو چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان وشل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول د تخار د امنیه قمندانی ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو لدی ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1502 کیشي او تر ایتالیا چې هلته 1509 کیشي مخکې شو خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه دي ناروغي وشلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین شکته ده متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نوی بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جکپوري چارواکي او کاربارګان په نقشه سوي چې یا د ایران د سپای پاسران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څنګ په نیابت فعالیت کوي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي د امریکا عدلي وزیر ویلیام بار پرونوویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکی ډلې له هغې څنګ سره لاس یو کړي چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي د وی د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابی پوځي ځواک یا فارک په نوم د ترسي ډلې په وسیله د وی توتی تور لګیدل چې دا ډله متحد ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي متحد ایالاتونو هم درز ده غو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د 15 میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لري کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپ دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې په یو تحلیلي مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې څه دي شټ کې څه. د کورونا ناروغي په اړه بیلابیل مطالب لرو چې د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع چیرل شوی چې کورونا وایروس لوي انسان څخه بل ته څنګه لیشتي او د نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او په دې کې پر حامله شزو د کورونا ناروغي د اغیزو په اړه اوریدل شي. تمنده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاشي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبري وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. د پلاوی یو بشتغړی لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په لاره نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبري وکړي.
زموږ له خوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي ترڅو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې یوشت کسیس پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقه لمخه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غوړه کولو په بهیر کې د ځند لکبله د خبرې تر اوسه ځندېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لاره په دوهمه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خبر شو ویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکو کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسي پذیري د پکتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ 23 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سلطنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1 نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ وشو. امریکا په علني توګه له طالبانو سره خپل موافقه ستایلې او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسلې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړای شي په افغانستان کې تلپاتې سوله راولي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپل کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دې د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ یې هر ډول غوښتنو ته نه ویلی سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو لخوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واک ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سختدریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسني افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2021 کال پورې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړیو سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 18 میاشتو کې به کیږي. د دواړو لورو لخوا به څه ډول حملې نه کیږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړیو چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نشته چې تایید کړي طالبان به موافقې ته ژمن پاتې شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې خوابدای شوی چې روانه اونۍ د کابل د سفر په لړ کې د جوړجاړي هڅو نتیجه ورنه کړه. مایک پامپیو په عین حال کې وایي دې ته خوشبینه دی چې افغان مشران به ژر یوې موافقې ته ورسیږي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانونه افغانستان ته خپل سفر نه هیلون کوي وباله. پامپیو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وویل په دې مایوسه شوی چې روانونه یې د افغانستان د یو ورځني سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جوړجاړي لپاره د منځګړتوب هڅو نتیجه ورنه کړه. د روټرز خبری آژانس د راپور پر اساس پامپیو چې د جی و هیوادونو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل لزړ وایي چې دا ورته ډېر مایوسوونکی و. خو پامپیو دا هم وویل هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د افغانستان په کړکیچ کې ټولې شاملې خواوې سولې او پخلاینې ته راضي شي او د افغانانو ترمنځ د خبرو لرلید ته خوشبینه دی. مایک پامپیو د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ یو ناڅاپه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره یې وکتل، خو د دوی ترمنځ د اختلاف په هوارولو کې بریالی نه شو. پامپیو له افغانستان تر ستنېدو وروسته اعلان وکړ چې دې هیواد ته یو میلیارد ډالره مرسته په فوري ډول بندوي او یو میلیارد ډالره نور د راتلونکي 2021 کال له مرستې کموي. خو اوس ته خوشبینی شئ چې دواړه مشران به روغه جوړه وکړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمېر زندانیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال د پنشن بی پورس په یوې خبري ناسته کې وویل دغه فرمان له مخې به د هیواد له زندانونو څخه لس سره بندیان خوشې شي. لوی څارنوال وویل په دغه فرمان کې ترهګر او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرم زندانیان شامل نه دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دولت د تدابیرو په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځم به پورز د هیواد په مرکز ولایتونو کې د زرګونو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په یوې خبری ناسته کې وویل د دغه فرمان لمخه به د هیواد د مرکز ولایتونو له زندانونو څخه شاوخوا لس زره زندانیان خوشی شي.
امروز ما شاهد صدور اولین فرمان در رابطه نن موږ د ازادۍ د سلپ ځایونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون او نورو قوانینو په اساس د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو د لومړی فرمان د صادرېدو شاهدان یو.
د افغانستان لوی سرنوال وویل د ولسمشر د دغه فرمان لمخې د عدلي او قضایي ارګانونو له متخصصینو یوې کمیټې ته سپارښتنه شوې چې تر لسو ورځو پورې په دې برخه کې څېړنې وکړي او له زندانونو نه د خوشې کېدونکو زندانیانو کره لیستونه چمتو کړي. لوی سرنوال وویل د دغه فرمان لمخې به په خوشې کېدونکو زندانیانو کې ښځې، ماشومان، ناروغان، د لوړ عمر کسان او هغوی چې د حبس موده تر 15 کلونو لګوي او همداشان هغه زندانیان چې د جرم کچه ټیټه وي شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم د کرونا وایرس د ښه مخنیوي لپاره د لا تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان له مخې امر کړی دی چې لس زره زندانیان د افغانستان له زندانونو څخه د کرونا د ناروغۍ له امله خوشی شي. له خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
Stars and Stripes رسپانه لیکي چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوش کېدل پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشی کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبې په ورځ موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. رسپانه لیکي چې دا موافقه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو وویل چې دی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنګټن غواړي چې یو میلیارد ډالر مرسته له افغانستان وګرځوي. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دغو دوو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبه په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبري مخته یوسي، او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. تمه وه چې دا تبادله نږدې دوی اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به سل تنه طالبان له زندانه خوشي کړي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې به د افغانستان حکومت نږدې 15,000 طالبان له زندانونو خوشي کوي، او د دې په بدل کې به شاوخوا 1000 تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشي کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورسره ټاکل شوی و تر هغه وخت وځنډېدلې. ورسپانه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبرې وکړي، او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هواره شي. یوې بلې امریکایي خپرونې فارن پالیسي بیا یوه بله مسله راخیستې ده. دا خپرونه لیکي چې په تیرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسي لیکي چې له دې ډلې څخه 50 تنه هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید دغو کډوالو له ډلې څخه ډېر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. ازادي راډیو په منځني سبا دوه لښپړښنې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کابل شاریان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالي شکایت لري. لکه مې ورځ رئیس چې په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې پر کورونا وایروس ته خلکو د اخته کېدو پیښې رامنځته شوي، دغه مسلې د افغانستان پر وارداتو منفي اثر کړی او خوراکي مواد په بیساري توګه لوړ شوي دي. یو شمېر کابل شاریان وایي د موادو د بیو لوړوالي او بیکاری نشي کولای چې حتی لومړني خوراکي مواد وپیری. تفصیل د کابل د خان محمد سین پورا پورک.
په کابل خار کې لښو خو دوه ونی راهیسه د خوراکي توکو لکه د وړو غړیو بوري وریجو او داسې نورو به یو رس په ورځ لوړیږي. یو شمیر کابل خاریان وایي د کرونا وایرس خبرېدو د خلکو ورځینی کارونه په ټپه درولي او نشي کولای چې په دومره لوړو بیو حتی د اړتیا وړ لومړني خوراکي توکي وپیری. حاجی سید محمد او قنداغه آزادی رادیو ته وویل
پرېرو شونده تر به دمر 19 سات والا ادم کوشش جواب میشه دوجی جواب میشه خنوا برادر دو اسمون خی زده غریب یکی دیگه خدا میخوره ولی بیان خو خنوای مردم یک دو بو جوړ پر تو دروغن پر تو برادر بره یک نیم وخو کنه
چې غریب مزدوری ترونه وزی چی وکي کرونا به یو کس وجنی او یو سړی که غریبی ونه کی ټول فامیل د منځزي وی وړه قیمته چا قیمته بوره قیمته د اتل شپاره سونه یو دم 900 جیک شول دا به سوق واخلي دا ټول زور د غریب نه وزی.
د کابل خار د خوراکي توکو دکانداران وای پر روانه ونی کې د خوراکي مواد وبې په یو ځای نه دی ولاړیو، هر ورځ مخ په لوړې دوی وای دغه مواد له لوی مارکیټونو او همدا پلورونکو څخه په لوړه بیه پیریو په لوړه بیه پلوري. د کابل خار د خوراکي توکو یو پلورونکی سنگر آزادی رادیو ته وویل
روډو مخکې باندې 1500 او 2000 ورځې مخکې تقریبا 1300 او 2000 روپۍ وړي دا شل لیټر تقریبا 1200 روپۍ مخکې او تقریبا 1400 روپۍ ته ختلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د هواد له شمالي هوادونو سره بندرونه خلاص دي او واردونکو هڅه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کمواله رامنځته نشي. سربیره پر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای اوس د تورخم له بندر پرته د افغانستان ټول بندرونه لکه اقینه، تورغونډۍ، شیرخان، حیرتان، چمن او سپین بولدک د افغان واردونکو پر مخ خلاص دي، خو د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف پکې د صادرونکو هیوادونو لخوا یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي او دغه محدودیتونه د بندرونو د بندېدو په معنا نه دي. دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی رادیو ته وویل
ما جلسات خود داریم همراه سکتور خصوصی و همراه سفیر پاکستان با وزیر.
مغل خصوصی سکتور او همدار از پاکستان له سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره خبري کړي او هغه وویل چې دا زموږ پالیسی نه ده چې بندرونه وتړو. قزاقستان او ازبکستان هم ډاډ راکړی چې بندرونه به مخلاص وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او خصوصي سکتور ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي، خو د خلکو اندېښنو او ویرې د دغو موادو پر بیو ناوړه اثر کړی دی. افغان حکومت د خوراکي موادو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې د خلکو له اندېښنو دې ناوړه ګټه نه اخلي او له احتکار څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
That's my team of people.
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن ده. دا
حکومت نه واره کې.
لا آسیا تر اوسترالیا.
میر ما
تاسو مين ته یو واغوت.
اورته چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره اړیکې لري او د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پور راپور کوي.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د مارچ په 26مه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه، جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا د ایران د سپاهي پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوو. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصائب اهل الحق په څیر ایران پلو تروریستي ډلو ته و جون کې مرسته ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېلو. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي. د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی، د سوریې پر حکومت پلوري، په عراق کې پرونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحدو ایالاتو کې کنګل کېږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یا شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنی واخلي او د ډلو ته ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپیشلی ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو له مخې معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی، د قدس ځواک د پخواني قومندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحد ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حملې وکړې او واشنگتن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری پر استولې سمس کلی کې کورونا ویروس او سیاسي بے ثباتی د افغانانو لپاره لوی ګواښ دی. محمد قاسم قلمیار د تخار له شکمش ولسوالۍ لیکي کورونا خطرناک ده، هر افغان باید له دې ناروغي ځان وژغوري، وقایه تر درملنې بهتره ده. بشیر حبیب زیل لوګر لیکي کورونا خطرناک ده، پولیس او سرحد نه لري. حافظ جانان امیری لیش کمیشلی که لکرونا سر مبارزه پکارده. تازخان سمسور لننگرهار پرسته بولیس مسکلی کلیدی کابل ده ده طالبان و ده پلاوی را تک مهم را تک ده نور سمس متاسفانه سمن الوصل کیشی. خان محمد اسلامیار له هلمندلی که طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشکې دو وروسته اور بند وکړي بیا د سولې خبرې. عبدالباری خانمرنګ له غزنی لیکي د سولې او د طالبانو د بندیانو د خوشکې دو په برخه کې د افغانستان د حکومت دریځ استایي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان باید د بندیانو د آزادۍ په بدل کې خپل بریدونه کم کړي. حمیده اتل له غزنی بیا په یوه اس ایم اس کې طالبان غندلې دي. اته به جو دیرش دقیقه شوی لند خبرونه. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونی ګوتیرش سره په ټلیفون خبرې وکړې. د هر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادونو ته د کورونا په وخت کې اکمالات سم ډول ورسیږي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. دا سجی رادو په دې خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې کورونا ویروس له یو انسان څخه بل ته څنګه لیږدي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د نیمې نړۍ پروګرام لرو. په دې کې پر حامله ښځو د کورونا ناروغي د اغیزو په اړه اوریدل شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې کورونا ناروغي په امیدوارو او تیور کوونکو میرمنو باندې څه ناوړه اغیز لري. دغه ډول د میندو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوې چې ویټامین سي لري.
امیدواره میندې څومره د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي؟
عامله خویندې په درېیمه کټګورۍ د خطر د کورونا د ناروغۍ کې واقع دي.
که یوه امیدواره میرمنه د کورونا نښې نښانې ولري، باید په لومړي ګام کې څه وکړي؟
عامله میندې چې د کورونا په ناروغۍ باندې مشکوکې وي، په لومړي قدم کې دی باید د نسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه وکړي.
د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه مریم توخی یې درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جبارخیل څخه واورو.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ ډیرو هیوادونو کې خبره شوې او خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې ناروغي هر څوک اخته کېدای شي، څه زاړه خلک او څه واړه. خو څرنګه چې د ماشومانو د وجود دفاعي یا ساتندوی سیستم پیاوړی دی، که سمه پاملرنه ورته وشي ژر بیرته رغېدای شي. خو لویان ناروغان بیا له لوی ګواښ سره مخ دي چې په دې ډله کې امیدوارې میندې هم راځي. امیدوارې میرمنې تر نورو خلکو ژر په دې ناروغۍ اخته کېدای شي، ځکه چې د امیدواره میندو د وجود دفاعي سیستم تر نورو خلکو کمزوری دی. نو له همدې عمله باید امیدواره او تیور کوونکې میرمنې تر نورو خلکو ځان ته ډیره پاملرنه وکړي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری دا ناروغي د امیدواره میرمنو لپاره خطرناکه بولی او زیاتوي.
هغه وګړي چې د کورونا د خطرناک او وژونکو ناروغي پر اس فاکتور کې واقع دي، په اول قدم کې ټول صحي کارکونکي، دوهم هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه د زړه ناروغي، د ځیګر ناروغي او د شکر ناروغي، دریم هم هغه خويندې مایندې چاملوي، یعنی عامله خويندې، هغه په دریمه کټګوري د خطر د کورونا د ناروغي کې واقع دي، او هغه مایندې چې شوه ورکي هغه د نورو وګړو په شان باندې دي، یعنی دغه ته د کورونا د ناروغي خطر عین همداسې دی لکه نورو وګړو ته.
ډیر شکله نسیما چې د اوو میاشتو امیدواره ده د وینې د کموالي له امله په یو خصوصي روغتون کې بستر ده. د خپل نوي ماشوم راتګ ته یې پوره تیاری نیولې دي او د خپلو تیاریو په اړه راته داسې وایي.
مرد ایوان نخ ساتنو کې په ناس ته باندې شو دی ورکی او پاک وساتي ار ساره ولم بوي واخ شو دونه مخ کې ځان پاکي بیا غته شو دی ورکی امام کې به شو دی ورکی شپه چې به تیر سي به تاغه شو دی ونه کې اولر سي امام کې به شو دی ور ټول مکلي دی او قومه
د امیدوار مېرمنو ترڅنګ وایي هغه میندې هم د ځان پاکوالي ته پام وکړي چې خپل او ماشومان ته شیدې ورکوي. د کابل ولایت اوسیدونکو مرضیه چې لو کور د باندې هم کار کوي وایي چې زه خپل ماشوم هر ورځ لمبوم.
زه ماشوم لرم تقریبا دیو کال چې د شیدې ورکوم، نو مخ کې نشي دغه میکروب نشي خبر شوای. ما روزانه تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې زده دی بستر ته ز په مار اچوم، مار ورته ورکوم، بیا ورسته د ټول هغه م جوړ کړی د دغه سپری کوم د ټول ځای کې یو څو دغه دروازه کلیک نه وځه خلاص پرې دم بیا ماشوم په خپل ځای کې به تسملاوه. ماشوم ته روزانه ز هغه ورکوم، لامبل ورکوم، دوه قدر د ټول ز اچوم، د بیا د وبچه په ګرم وبو جوش وبو چواچوم، څو دقیقې بیا پرې دم چې د وبل یخ شي بیا ماشوم پکې لامبم. ورسته د دې نه ز مخ چې د ماشوم په غو کې ونیسم، ز د یو ماسک نه استفاده کوم. ماسک خسته ده را سره دی او ماشوم سره میاوزایی خی زکه چه کله چه دی سره زه مقابل که ما مخ که نه اول زه ماسک آچاو ما بیا ورسته خپل تای گرم و بوبند زمین زه ما بیا ماشوم تا شدی برکاو ما.
کرونا طول خلق اندیخمن کردی او هر چوک حد سکوی چه ده ناروغی ورنه لری شی، خو من دی بیا تر طول خلقو دیره اندیخنه لری، زکه دوی هم ده زان او هم ده خپلو بچیانو پارا اندیخنه لری. شهلا چه دو او اولادو مور ده کور کې پخله خپل کوي او ډیره پاملرنه کوي چې خپل دغه مسولیت په خاتو غتر سره کړي. هغه د خپل وقایوي تدابیر په اړه د سرته وویل.
اول خو آشپزخانه باید ډیره منظمه وي، بل هغه مواد چې په دیګ کې اچول کیږي باید پاک صفا پرولسی، چې هیڅ نوع میکروب دیګ ته انتقال ونه وسی. څو وخت چې ډوډۍ باسي هر اولاد ته باید علایده علایده قاشق علایده ای پنجه علایده ای مثلا کوشش وکړي چې پلاس باندې ډوډۍ ونه خوري، چون د لاس ته طریقه امکان لري چې میکروب انتقال وکړي. او بل اولادو ته باید ویل سي چې خپل لاسونه پاک صفا پرمینځي چې هیڅ میکروب دې ته انتقال ونه.
د میندو ترڅنګ پلارونه هم د خپل اولادونو او کورنۍ د خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي. محمد ګلابچی درملتون لري، د دې کار ترڅنګ د خپل کور په پاک ساتلو کې هم له خپل میرمنې سره ونډه اخلي.
د خاون مسولیت له خځ سره خصوصا په دغه استراری حالت کې چې د وایروس کورونا په ټوله دنیا کې تقریبا خپور ده، د وبا جهانی په شکل باندې په دې وخت کې یو خاون ته ضرور ده چې چیرې د خځ خصوصا سواد ونه لري، هغه عامه په هوای دی باید په کور کې وکا خپل خځ پوکا، ځکه چې اکثره خاوندان نظر د موږ تاسو عرف ده چې خاوندان په بیرونی په سارا باندې، نو خځ ته باید عامه په هوای ورکا چې د غوډي حفظ صحه، د غوډي ماشومانو حفظ سه ها او د خصوصا په دغه حالت کې دغه وایروس ته